دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او له خپل نور همکارانو سره مو یو ځای د ازادي رادیو په دی غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې هرکلی کوم. په پی یو استودیو کې مو نن د سر موضوع داده چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسي جرګې غړي اندېښمن کړي دي. نور مسایل هم لرو، خو مخکې له دې چې د خپرونې نور مطالب درته در معرفي کړم، صالح محمد صالح ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روانه نا امنی نوره د زغم وړ نه ده. په ننګرهار کې تر دې شو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونه بیا په خپلو کې په جګړه واوښتل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم کوشش کوي د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته ژر د باور رای ورکړي.
دا نوره موږ ته د زغم وړ نه ده. کابینه موږ ته معرفي شوې د وازی الفاظو په دغه شی نور تکرارېږي. د ملت استازي د فاش په ختم خصوصا امنیتي ارګانو ته رای درلود.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ویلامیه کې ویلي اکتوبر میاشت نن څلورویشتمه ده د افغانانو لپاره خونړۍ وه. دغه ادارې ویلي په دغو څلورویشتو ورځو کې په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 180 ملکي افغانان هم وژل سوي او څه باندې 370 تنه نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د ولی ویان وایي په سرود ولسوالۍ کې په وسلوالې جګړه کې تر دیر شو زیات وسلوالې طالبان وژل سوي. عطاالله خوجاني رسنوي ته ویلي د سرود ولسوالۍ په برینه او ګزاک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلوالو طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول.
د دې مقامات په پایله کې هوایي ځواک هم ملتیا کړی و. یو دېرش وسلوال طالبان چې پکې مهم غړي هم شامل دي د وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. متاسفانه چې وسلوال طالبانو هوان توغولي دي چې عمله یوه میرمن او یو بل کس ټکر شوي دي.
د ولی ویاند وی ټپي سوي ملکیان روغتون ته لېږدول سوي دي. بلخوا د فرا ولایت امنیه قمانداني وی وسلوالو طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلې دي. د امنیه قمانداني ویاند محب الله محب ویل چې وسلوالو طالبانو دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لوی لار پرون وژلي.
وسلوالو طالبانو دوه ملکیان چې دواړه سپینګیري وو په بیرحمانه ډول شهیدان کړي او یو ماشوم یې چې له دوی سره هم شهید کړی دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او د بشرپالنې د قوانینو خلاف کار دی.
شغلی محبونه ویل چې د دې وژنې انګیزه څه وه، خو زیاته کړې چې دغه درې کسان د فراد مرکز اوسیدونکي وو. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونه نن سهار هم په لنجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې په خپلو کې په جګړه واوښتل. تر دې یو ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په واشنگټن کې د دې شخړې پر حل خبرې وکړې. مایک پومپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامیه کې په ناګورنو قرهباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د سپتمبر 18مې څخه په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروم ادهانم ګبریسوس وایي د شمالي نیم کرې هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. ګبریسوس پرون ویل چې په راروانو میاشتو کې به وضعیت نور هم کړکېچن سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه اوښتی دی. په دې وایرس په نړۍ کې تر 1.4 میلیونه زیات کسان مړه سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. وروسته تر دې چې ترکیه پوځیانو د روسیې ساخت د اس 400 توغندیو سیستم وازمویه، د امریکا متحده ایالاتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن په یوه اعلامیه کې د جمعې په ورځ وویل د امریکا دفاع وزارت د ترکیې لخوا د اکتوبر پر 14مه د اس 400 دفاعي سیستم د توغندي ازموینه په کلکو توغندي او دا د امریکا د یو متحد او د ناټو د غړي لژمونو سره سر نه خوري. په استانبول کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې موږ له امریکا د اجازه غوښتنه نه کوو او دې ازموینو ته به ادامه ورکوو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده. د جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بهرنۍ تګلارې کې د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې دا یوه لاسته راوړنه ګڼل کېږي. ولسمشر ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په ټلیفون کې د اسرائیل او سودان له صدراعظمانو سره پر دې مسله خبرې وکړې. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو وویل دا په سیمه کې د یو نوي دور پیلامه ده. د سودان صدراعظم عبدالله همدوک ویلي حکومت یې له نړیوالو سره د داسې اړیکو په هڅه کې دی چې د سودان د خلکو په ګټه تمام سي. تر دې موافقې څه اونۍ مخکې متحده عرب اماراتو او بحرین هم له اسرائیل سره د خپلو اړیکو د عادي کېدو موافقه لاسلیک کړې وه.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. پلان دی په دې خبرونه کې واوري چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتې دو د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي.
سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت راغوتو او دا مثلا
دا د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی دی چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه به وروسته څرګندونې په یو رپورټ کې واوري. دا ناګورنو کرباخ په لنجمنه سیمه کې تر هغې وروسته هم نن خطو دوام درلود چې د ښکېلو هیوادونو ازربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوالې ادارې په خړلس کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. په دې موضوعاتو په ټونو سربیر اوري چې نن د پولیو یا ګزن ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هغه ناروغي چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې په یو مخ له منځه تللې خو افغانستان کې لا هم هر کال لسګونه ماشومان پرې اخته کیږي.
روان میلادی کال لفایل نه را په دې خوا په افغانستان کې د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبتوي.
دا زهرو کاروان ونیس پروګرام او ځینې نور مطالب هم په دې خبرونه کې مهیروي. د پی او سټوډیو لومړنی رپورټ راخلو. په افغانستان کې په وروستیو کې په داسې حال کې چې په دوحه کې د سولې ابتدایي خبرې پیل شوې، جګړو دننه په افغانستان کې زور اخیستی. په دې لړ کې په وروستیو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شول. د مرګ ژوبلې دغه زیاتېدلو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ویلي په هیواد کې اوسنی امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته اوخت مرګ ژوبله ولسی جرګې ته د نه منلو ده. خغلی کټوازی ازادي رادیو ته ویل د امنیتی بنسټونو سر پرستانو سره د نامنیو د زیاتېدو او د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو په اړه خبرې کړې دي. دیوان ادر د کابل په سټوډیو کې ده. دیوی خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل لته سوور.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتي بنسټونو مسولین یې د نامنویو او نظامیانو ته د مرژوبلې ډېرېدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. نن محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړ شمېر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره یې د دفاعي بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړې دي. د ښاغلي کټوازی په خبره کې امنیتي وضعیت او امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي. د ولسی جرګې غریبه د دفاع، کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت رئیس ته د اعتماد رائے ورنکړي. خغلی کټوازی ازادي رادیو ته وویل
په هم ما په دې اړه باندې سرپرست وزیر صاحب د دفاع، د داخلي، د امنیت راغوتو او دا مثلا په جدي ور سره شریک کړ او ورته چې دا نوره مخته د سم وړ نه ده. کابینه مو سماری په سوي د پوازي الفاظو مو په دغه شی نور تکرارېږي. د ملت استازي د پاش په خاطر نو خصوصا امنیتي ارګانو ته رایه درلوده.
ښاغلی کټوازی زیاتوي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د عشې او تجهیزاتو نه رسېدل امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې کې نسبت افغان امنیتي ځواکونو ته طالبان ته ډېر تلفات اوښتي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې طالبانو لخوا حملې کې افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي. تېره اونۍ هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسګونه نظامیان ته مرګ ژوبل اوښتي، او همداراز هلمند ولایت هم وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. بلیان صاحب
ډېره زیاته مننه کوو. ډیوی نادر له تاسو نه دوستانو په موضوع کې پاتې کیږو، او د موضوع د لارو خانتیا او څېړنې لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پوخانی جنرال او ویاند جنرال صاحب دولت وزیری را سره د ټلیفون په تماس کې دی. وزیری صاحب، د ماده همکاري په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګوي د نامنیو زیاتیدل او د امنیتي او دفاعي سرتیرو د مرګ ژوبل زیاتیدل ورته د منلو وړ نه دي. تاسو په څو ورځو کې خبرونه څاره، یا تاسو هم فکر کوئ چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبل زیاته شوي؟
ان صاحب سلامونه. خبره دا ده چې لکه ولسی جرګې چې ویلي دي، د نو د سرتیرو شهیدېدل یا وژل یا زخمي کېدل د هېچا لپاره د منلو وړ نه دي، ځکه زموږ بچیان دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان غریب بېوزلې خلک دي، او هغوی د خپل وطن نه دفاع کوي. نو معنا دا ده چې دوی باید وساتل شي، د دوی قدر باید وشي. د دې لپاره باید ټول موظف کسان یا مسؤول کسان د دوی سره په تماس کې وي، د دوی لپاره موزیګانې جوړې کړي، استحکامات ورته وکړي. دا زما په نظر باندې هغه ځای کې چې پوستې ضرور نه وي، هغه پوستې راټولې کړي په لویو ګارنیزونونو کې وچې تر څو چې دوی تقوی وي، او هغه پوسته چې دوی نشي اکمالولی هغلته هیڅ نوه پوستې ته افرازولو ته ضرورت نشته دی، او تحکیمات ضرور دي.
جنرال صاحب، جنرال صاحب، په وروستیو ورځو کې موږ لږ تر لږه د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو دوه رپورټونه لرل. په تخار کې تر درویشتو زیات د ملي اردو سرتیری په یو کمین کې وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز له خاشرود نه رپورټونه ول چې هلته هم د ملي اردو پر پوستو باندې بریدونه شوي دي، او تر شلو زیات سرتیرو د وژل کېدو خبره کېده. همدارنګه د یو شمیر نورو د ټپي کېدو او د وسلوالو طالبانو د نیول کېدو خبره کېدله. په دومره ګڼ شمیر باندې د ملي اردو سرتیری چې تجهیزات هم لري، وسلې هم لري، او په نښتو او جګړو کې ښکیل کیږي، د نظامي پلوه څنګه دومره درانه تلفات وراوړي؟ ځکه که په یوه جګړه کې یو ځواک دومره ډېر تلفات ورکوي، باید مقابل لوري ته هم درانه مرګ ژوبل اوښتي. فکر کوي جګړې سختې شوي، غفلت کې د کومه قومنده کې ستونزه ده؟ موضوع چیرته ده؟ ستونزه کوم ځای کې ده؟ تاسو فکر په دې چې دومره ډېر تلفات اوړي په جګړو کې، او د طالبانو د شاتګ یا د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه څه نه ویل کیږي؟
عام صاحب، اساسي خبره دا ده چې زه باید په جرات باندې ورته اشاره وکړم چې زمونږ د مطبوعاتو ستیج چې دی، دا زه ویلی شم، یعنی په جرات باندې ویم، د دې دپاره چې د وطن سره مینه لرم، د خپل سرتیرو سره مینه لرم، دا ستیج زمونږ په لاس کې نه دی. دا اکثره زمونږ مخالفین ترېنه استفاده کوي، په مطبوعاتو کې کینی او رئیس جمهور ته کنځلی کوي، حکومت ته کنځلی کوي، دولت ته بدرد وایي، او دا وایي چې طالبان په حق دي یا مخالفین په حق دي او دولت ناحق دی. دا په خپله د سربازانو د اردو پر روحیه باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ، د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله وویلې چې زه استعفا کوم، ټوله اردو او پولیس ټول تجزیه شوه، لاړه هر څوک په خپله د مجاهدینو سره رابطه ونیوله د دې لپاره چې ځان وساتي. اوس هم دغه ستیج کچېرې مونږ خپل نه کوو، زه درته ویلی شم که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیری وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي او بې تفاوتي وي، دغه
نو فکر نه کوئ چې په دې برخه کې د تاسو فکر باندې هغه څوک چې د ادارو په راس کې دي، د دوی د مطبوعاتو په برخو کې دي، د دوی د قومنده ورلغاړې ده، دا ستراتیژي ده چې څنګه روحیه پیاوړې کړي، څنګه له خپل دریځ نه دفاع وکړي، دوی په دې کې پاتې راغلي؟
زه خو همدا خبره کوم چې که زه به نه وایم چې پکې پاتې راغلي دي، خو دغه تلفات چې زه ګورم زړه مې خوږېږي. معنا دا ده چې دغه مشران چې دي، دغه کسان چې مسؤول کسان دي، دې ته باید توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، تر څو د دوی روحیه پورته کړي او په دې باندې باوري کړي چې په افغانستان کې داسې نظام نه راځي چې خدا نخواسته سرتېري یا افسر ته څوک ضرر ورسولی شي. طالبانو سره که سوله کېږي دا په معنا ده، دې معنا نه ده چې دلته امارت اسلامي جوړېږي. دلته جمهوري نظام دی، مګر جمهوري نظام په رڼا کې سوله کېږي.
فکر کوي جنرال صاحب چې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کمی یا لږ تر لږه که ووایو چې د ناټو د ملاتړ کمی چې د دوحې له تړون وروسته کم شوی دی، که څه هم په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په ملاتړ ځینې هوایي بریدونه وکړل، خو په مجموع کې کم شوی، دا د دې سبب شوی دی چې افغان ځواکونه په یوازې سر باندې مقاومت نشي کولی، یا لا هم د ناټو ملاتړ د دوی لپاره اړین څه دي؟
ګوره، زه تاسو وایم چې د ناتو ځواکونو یا د امریکا د متحده ایالاتو د حساب ځواکونو دا پخپله د جګړې کې مخکیم برخه نه اخیستله. دوی یوازې هوایي مرسته کوله او هوایي حمایه یې کوله او زموږ د سرتېرو سره. زموږ سرتېري ډېر قهرمانان، ډېر سپېڅلي خلک دي، په جګړه پوهېږي، خو ځان ساتلی شي. زه تاسو ته ویلی شم چې لارې چارې شته دی چې موږ د دې مخه ونیسو. زه بیا په دې ټینګار کوم چې موږ د جومات ممبر او د مطبوعاتو سټیج باید خپل کړو، انګېزه پورته کړو د سرتېرو. سرتېري افسران په دې مطمئن کړو چې په افغانستان کې که نظام تغییر خوري په هغې کې دوی ته ضرر نه رسېږي، نظام تغییر نه خوري، سوله راځي. د سولې په وخت کې دوی دپاره کوم خطر نشته دی. دغه انګېزه او دویم دا دی چې هغه لارې چارې وسنجي چې کوم ځای کې پوستي وي دوی حمایه کولی نه شي، د هغې نه دوی راوباسي او په هغه ځای کې ځای په ځای کړي چې دوی حمایه کولی شي، ارتباط ورسره نیولی شي او ورتللی شي. مثلا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې کونړ یې خوشې کړې، اروزګان ځینې پوستې یې خوشې کړې، ځینې ځایونه یې نور خوشې کړل. د دې دپاره چې هغوی پوهېده چې دې ته موږ اکمالات نه شو کولی، نو پخپله باندې یې خوشې کړل د دې دپاره چې تلفات کم شي. اوس هم زما په عقیده باندې هغه پوستې، هغه ګارنیزونه چې دوی نه شي ساتلی په مشکل ځای کې وي، دا تکتیک حکم کوي، عسکري علم حکم کوي، هغه دې راوباسي په داسې ځای کې واچوي چې دوی ورسره مرسته وکولی شي.
ډیره زیاته مننه وزیر صاحب. دوستانو، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د افغانستان پخوانی جنرال دولت وزیری و چې راسره د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه چې د ولسي جرګې کمی اندېښنې دي، پر هغې راسره نظر شریکوو. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي هر کال په افغانستان کې د پولیو له واکسینه شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان محرومیږي. دا به هم واوري چې پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د 2 نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. همدارنګه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله مسله. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگتن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د نګورنو کارباغ د لانجمنې سیمې پر سیاسي حل لارې خبرې وکړې. خو دې رپورټ ته تر ورتګ مخکې راځئ چې له ناجیې صافینا اقتصادي خبرونه واورو.
د هوایی دهلیزونو له لارې په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې له قرنټین وروسته پروازونه زیات شوي او د روان لمریز کال له پایله تر اوسه 4000 ټنه وچې او تازه میوې بهر ته صادر شوي دي. نوموړي وویل هند او چین له هغو هیوادونو دي چې د هوایی دهلیزونو له لارې ډیر صادرات شوي. تیر کال 3500 ټنه صادرات شوي وو. سوداګرۍ خونه وایي په نږدې ورځو کې به 1400 ټنه جلغوزي چین ته ولېږل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پر روان لمریز کال کې د غنمو د 1300 نندریزو قیتو د جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندریزې قیتې د هیواد په 30 ولایتونو کې جوړې شوې. دغه نندریزې قیتې د غنم او سویابینو د کښت زیاتېدو او نویو لارو چارو د برابرولو په هدف جوړېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
دا د ازادي راډیو ده. د اذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کرباغ د لانجې پر سیاسي هواري خبرې وکړې. د دوی له خبرو سره مهاله په ناګورنو کرباغ کې جګړې دوام لري. نور اسمت څاروان دروري.
د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو په ناګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګان ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همداراز د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک د لیتر سیوري لاندې د دواړو خواوو ترمنځ هر اړخیزې خبرې مهمې وبللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانسه او روسیه د منسک د لیګډ ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1990 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د ناګورنو قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د مزګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د اذربایجان بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د ناګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. دغه هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان لکه مخکې مو چې وویل وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ګوزن د ناروغۍ د دوام او همدارنګه د نوو پیښو په اړه یو رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې راځو یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته. پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. دا چې ولې د ملیحي امیرزاده په رپورټ کې تفصیل لرو.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. په رسمي شته ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړي چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه په رسمي شته ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه اف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته ویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي ویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډېر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر احمد اظهر پرون د اکتوبر په 28 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او همدغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ٹی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ٹی ایف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی.
پاکستان به د ناقانونه پیسو د څار د نړیوال ادارې په خړلس کې د څو نورو میاشتو لپاره هم پاتې وي. په دې اړه مو رپورت واورید. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي هر کال په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د پولیو له واکسین محرومیږي او همدا د دې سبب کیږي چې په دې هیواد کې لا هم د پولیو یا ګوزن ناروغي نوې پیښې دوام لري. نن د پولیو د ناروغۍ یا د ګوزن پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. رحمت الله افغان په افغانستان کې د پولیو د پیښو په اړه تفصیلي رپورت لري.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اثرا مردم می گفتن که مرسای که چه رقم را می را
در پا کابل که در پولیو یا گزن یا لحق و قربانیانو ندا چه در معلولیت لعمل خلق ور بنده امال انده وحی دا معلول انجلی نبیلا نمیگی شاوخوا 15 کال وړاندې د پولیو په وایروس اخته شوې ده.
زای فامیل ما دمه مشکلات با خودم سرگیر بود.
نبیلا وای چې په 4 کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا شوې او په 6 کلنۍ کې پلار په 14 کې ووژل سو. نو موړه ته اوس د 4 کسیجه کورونای سرپرستی ورلغاړه ده. نبیلا هم دا شان وای 2 کال وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو لزیانونو د خلکو د امه په هوی په برخه کې کار وکړ څو د یاد وایروس لن وړه زیانونو خلک خبر سي.
خودم د صنف نو وورم که به مو پولیو خودم به بسیار
په هم ټولګي کې وم. خپله به د واکسین تطبیق ته تلم ځکه هغه ستونزې چې ما خپله تجربه کړي غوښتل مې خلکو ته دا ویم چې باید واکسین شي خو دا اجازه به نه راکوله. ډیر په ستونزې سره وتوانېدلم چې 2 کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
2 سال تقریبا د واکسین کار کړم.
نو موړې وای چې په سختي سره یې ښوونځی خلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د محوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
بلې، د روان میلادي کال له پیل نه راپدې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، 6 پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې او یوه پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوې دي.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9 په 2018 میلادي کال کې 21 او په 2019 میلادي کال کې 44 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وې. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نامنیو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسېدل په ګوته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په 4 پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوی چې له دې ډلې یو سراسري او 3 نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق شوي چې تر ډیره پکې د پولیو مثبت پیښې ثبت شوي وې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له څلورو تر پنځو کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
یو عمده علت په افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل وو چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا څلور یا پنځه میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا وه چې په ماشومانو کې هغه معافیت په هغه لوړه اندازه پاتې نه شو او د پولیو پیښې زیاتې شوې. د دې تر څنګ